سنزاده صاحب ستړی مشه قدرمنو اوردونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو سات دوام کوي په اونیس پروګرامونه لرو او دغه راس په راپورونو کې واوري چې د افغانستان حکومت د هغو ویډیو تصویرونو په اړه څېړنې کوي چې پکې یونیفورم لرونکي کسان د یو قومندان ساتونکي وهي. لمړی هم د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت وای په پکتیا او ننګرهار کې په هوایی بمباریو کې د ملکی تلفاتو د راپورونو په اړه تحقیقات کوي. افغانستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو وروستۍ حمله وغندلې. سپین ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په باب د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه ونه منله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وای پکتیا او ننګرهار ته پلاوی استولی څو د هغو راپورونو څېړنه وکړي چې وای په دې ولایتونو کې په هوایی بمباریو کې ملکیانو ته مرشوب لاوخته ده. په تیرو دوو ورځو کې د سیمه ایزو چارواکو او ځایي خلکو له قوله د پکتیا په زورمت او د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالیو کې د هوایی بمباریو له کبله د ولسي خلکو د مرشوب لی راپورونه خپاره شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د دواړو پیښو په اړه د تحقیقاتو سپارښتنه وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال محمد رادمنش وای د ولسمشر له لارښوونې سره سم دواړو سیمو ته څېړونکي پلاوی استول شوي دي. د ولسمشر په حکم حیاتونه تللی دي تر اوسه په قرارګاو کې دي. باید له یو لړ تدابیرو سره د پیښو سیمو ته ورشي. نو د حیاتونو سیمو ته لا نه دي رسیدلي خو څېړنې روانې دي. ښاغلی رادمنش همدارز ویل دا ډول عملیات ډیر کله نړیوال ځواکونه له افغان ځواکونو سره په همغږي کوي او هغوی همشای په دې اړه څېړنې وکړي. د پکتیا په زورمت او د ننګرهار د خوږیاڼیو ولسوالۍ په معامله سیمو کې ځایي خلکو رسنیو ته ویلي چې هوایی بمباریو پر وسلوالو سربیره ولسي خلکو د مرجوب لاړولې او د خلکو کورونه ویجاړ کړي دي. د افغانستان حکومت د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې روسي تروریستي بریدونه غندلې دي. له ارګ څخه په یو خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د افغانستان خلک او حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په روسي تروریستي پیښو کې د یو شمېر وګړو د وژل کېدو له امله د یادو ایالتونو خلکو په ځانګړي ډول د تروریستي پیښو قربانیانو ته خواخوږي او تسلیت وړاندې کوي. د ارګ په خبر پانه کې په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو پریکړې ته په اشاره ویل شوی د اسلامي نړۍ علماو په سعودي عربستان کې د وی متفق اجماع لري ځانمرګي بریدونه چاودنی او تاوتریخوالی غندلی هر عمل چې د هر دلیل خو د عامو وګړو د ویني تویونی او وژنې سبب شي عملاً د اسلامي نړۍ د علماو له فتوا سره په ټکر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بخښنه غواړم سپینه ماڼۍ وای د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه. د کانګرس غړیو د هغو تورونو په خاطر د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې پر اساس د لومړي ځل لپاره د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د حکومت د مستقیم لاسوهنې رسمي ادعا شوې ده. د روسیې دولس پوځي استخباراتي ماموران د جولای په 14 د ډونالد ټرمپ د سیال دیموکرات ګوند په زیان د حق کولو او د زرګونو سندونو او ایمیلونو په خبرولو رسمن تورن شول. خو ټرمپ چې د روسیې له ولسمشر سره په فنلند کې تر کتنې مخکې اوس په سکاټلند کې په یوه ټویټري پیغام کې وویل چې دا کار د اوباما د حکومت په محال شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په سکاټلند کې وویل د جولای په 14 په هلسنکی کې د دوړو ولسمشرانو کتنه له مهالویش سره سم وشي او دا ډیره مهمه ده چې ترامپ او پوتین سره وبیني. د امریکا د کورنی امنیت وزیر وایي د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي د روسیې له لوري پر لپسې هڅې ویني چې له ټولنیزو رسنیو او نور منابعو څخه د امریکایانو په منځ کې د درس پیدا کولو لپاره کار اخلي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستیان نیلسن پرون شنبه په فیلادلفیا کې یوې غونډې ته وویل روسان له ټولنیزو رسنیو د خواخوږۍ په ژبه او نورو لارو کار اخلي چې د امریکایانو په منځ کې اختلاف او درس رامنځته کړي. دې په عین حال کې وویل چې دا هلې ځلې خامخا پر خاصو سیاستوالو یا سیاسي کمپاینونو متمرکزې نه دي. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې تیره شپه بلجیم د روسیې په سن پیټرسبورګ کې انګلستان ته د صفر په وړاندې په دوو ګولونو ماتې ورکړه او د دې سیالیو درېیم مقام یې خپل کړ. دا د بلجیم په تاریخ کې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوړ مقام دی چې د فوټبال په سیالیو کې ګټي. د بلجیم ټیم چې ګمان کېده پایلوبې ته به ځان ورسوي د جولای په 10مه نیټه پایلوبه پر فرانسې وبایلله. له انګلستان څخه بیا د جولای په 11مه نیټه نیمه پایلوبه کرویشیا وګټله. نن یک شنبه د 2013 د فوټبال د نړیوال جام د اتلولۍ د ګټلو لپاره فرانسه او کرویشیا مخامخ کیږي. دا پایلوبه د مسکو په لوژنی کې لوبغالي کې کیږي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12:15 نیو او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 چپه اوري. د روانې خبرونې په دوام کې اوریدل د افغانستان حکومت د هغو ویډیوي تصویرونو په اړه څېړنې کوي چې پکې یونیفورم لرونکي کسان د یو قومندان ساتونکو د وهلو په حال کې شي. د فراه د ولایت شورا غړي وایي د نوی والی له ورتک سره دغه ولایت امنیتي وضعیت لا خراب شوی.
درې ولسوالۍ د فراتک باندې سکوت کړی دی. نن د والی صدا فشتنه نه کیږي چې د فراه په ولایت کې په دایوي هفتې 50 د اردو او د پولیسو ځوانان قرباني شوي دي.
سشکل به 10,000 افغانان د حج د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. په هلمند کې د خورما پرونو تجربو ښه نتیجه ورکړي.
مصنوعي القا په نتیجه کې دا موږ وتوانېدلو چې هغه خورماوي په میوه باندې راولو او په راتلونکي کې موږ پلان لرو د دې ونې او هغه نیالګي چې د هغه یو شمېر ولسوالیو ته انتقال کړو.
د هلمند له ګاونډي کندهار څخه بیا د شاتو د تولید د زیاتېدو حال درکو. محمود عباس د نویو یهود میشتو زاینو د جوړیدو په وړاندې خبرداري ورکوي. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د خراس حقیقت څه دی؟ اته بجه او اته دقیقې شوې. د افغانستان حکومت وایي د هغو ویډیوي تصویرونو په اړه څېړنې کوي چې پکې د پوځي یونیفورم لرونکي سرتیري د څو تنو چې ادعا کیږي په فاریاب کې د نیول شوي قومندان نظام الدین قیصاري ساتونکي دي د وهلو ډبولو په حال کې لیدل کیږي. ارګوای ولسمشر په دې اړه د شنبې په ورځ د څېړنو حکم کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي دوی په دې اړه څېړنې پیل کړي دي او نتیجې به ولسمشر سره شریکی کړي. د دې موضوع تفصیل اجمل احمد ابروی.
په ټولنیزو رسنیو کې د هغه ویډیوي تصویرونو لخبریدو وروسته چې پکې وډل سرتیری د څونورو کسانو د وهلو ډبولو په حال کې لیدل کیږي، ارګو د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې اړه څېړنې کوي. ادعا شوی چې په تصویرونو کې د افغانستان د ملي اردو ځانګړي سرتیری په شمال کې د نیول شوي قومندان نظام الدین قیصاري د ساتونکو د وهلو ډبولو په حال کې دي. د ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ماښام ازادي رډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی اړوند ادارو ته لارښوونه کړې څو فاریاب ولایت کې د نیول شوو کسانو د خبرو شوو تصویرونو په اړه څېړنې وکړي او راپور یې له سره شریک کړي. خغلی مرتضوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
جمهور امروز ته یې اعلامیه.
خغلی مرتضوی وایي ولسمشر په وی اعلامیه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو چلند باید د هیواد له نافذو قوانینو سره برابر وي او ټول اسلامي او بشري موازین باید مراعات کړي. هغه څه چې په فاریاب کې د ځینو کسانو په نیول کېدو کې پیښ شوی دا د ځینو افرادو لخوا سرغړونه ده، خو په مجموعي توګه زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه مسلکي کسان دي او له قانون سره سم چلند کوي. بل خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د خبرو شوو تصویرونو د سپیناوي لپاره یې څېړنې پیل شوې. د دفاع وزارت وزارت وایان جنرال محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي رډیو ته ویل دا ویډیوي تصویرونه په دفاع وزارت کې کتل شوی. په لومړی لیدنه کې داسې نخ کاری چې یونیفورم لرونکي کسان دي د افغانستان د کمانډو سرتیری وي، ځکه د ښاغلي رادمنش په وینا کوم نظامي یونیفورم لرونکي کسان چې ویډیو کې څرګندېږي دا زموږ د کمانډو د سرتیرو یونیفورم نه دی. خو د دفاع د وزارت د ویاندوی په وینا دا چې دا کسان څوک دي څیړنې روانې دي. ښاغلی رادمنش وایي هیئت ټاکل شوی او سیمې ته تللی، خو تر اوسه پورې د خپلو څیړنو رپورټ له موږ سره نه دی شریک کړی. نظام الدین قیصاري چې په شمال کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی او له نوموړي سره تړلی قومندان دی، په وروستیو کې د ځینو سرغړونو په تور د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو او کابل ته انتقال شو. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته وویل قیصاري په فاریاب کې د ملي اردو په لیوا کې دننه نیول شوی او دا ویډیوي تصویرونه هم د لیوا دننه اخیستل شوي. نوموړي ټینګار وکړ چې که حکومت په دې اړه اقدامات ونه کړي دوی به د بشري حقونو سرچینو ته دا ویډیوي تصویرونه او نور اسناد وسپاري څو هغوی معلومه کړي چې زور زیاتی د چا لخوا او څنګه شوی.
اگر حکومت بخاطر تشخیص
خغلی فرهمند وایي که چیرې حکومت د دې تصویرونو د تشخیص په برخه کې اقدامات نه کوي بیا نورې بشري ادارې شته چې هغوی معلومه کړي په خبرو شوو تصویرونو کې لیدل کېدونکي کسان د اردو، ملي امنیت او یا بلې کومې ډلې اړوند دي. د یادونې وړ ده چې په فاریاب کې د جنرال دوستم سره تړلی ځایي قومندان نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته په فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان او نورو سیمو کې یو شمېر خلک پرله پسې اعتراضونه او مظاهرې هم کوي او له حکومت څخه د قیصاري د خوشې کېدو غوښتنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فراه ولایت امنیتي وضعیت یو بار بیا د ولایتي شورا او فراوالو اندېښنې پارولې دي. د فراه ولایتي شورا پرون شنبه په دې اړه په یوه خبري غونډه کې له مرکزي حکومت ته وغوښتل چې د فراه ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي. په وروستیو ورځو کې د وسلوالو طالبانو بریدونو په دغه ولایت کې خلک اندېښمن کړي دي. له فراه څخه د احمد شاه فطرت راپور واوري.
د فراه ولایت ولایتي شورا په دې اندېښنو په ترڅ کې یو خبري غونډه جوړه کړې وه. دغه شورا غړي د عبدالله قانی وایي د فراه ولایت اوسنی وضعیت اندېښنې وړ دی او مرکزي حکومت باید دغه ولایت ته زیاته پاملرنه وکړي.
موږ د فراه شار عمومي شارا چې نمبر یک شارا ده او 1516 شارا ده نن مطلق د مخالفینو په لاس کې ده. زموږ هغه پوستي او بيزونه چې زموږ د شارا امنیت نیولې هغه هر شپه یو یو په سقوط مواجه کیږي.
په ورته وخت ولایت شورا یو تنبل غړی چې خیر محمد نورزی په دغه ولایت کې مهاري چارواکي په بیغوري تورنوي. نورزی په خبره دغه ولایت د نوي والی پر اصلو سره کابو درې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې دي. نورزی زیاتوي چې دغه ولایت مهاري چارواکي امنیت هیڅ پام نه کوي او ورځ تر بلې امنیتي وضعیت هم مخ پر خرابېدو دی.
تاسو د ثاني شاهدان یاست، د فراه ټوله ولس د ثاني شاهدان دي، مرکزی حکومت اندستانی شایدان دی چې درې ولسوالۍ د فراتاک باندې سکوت کړی دی. هغه مسولین چې په مرکز کې ناست دي نن د والی صدا فشتنه نه کیږي چې د فرا په ولایت کې په دایوي هفتې 50 د وردو او د پولیسو ځوانان قربانی سي دي.
لبل خو بیا د فرا ولایتي چارواکي دا خبره نه مني. د فرا د والی وای ناصر مهری وای چې وان اندازه ستونزسته خو دوی د الاول لپاره خپل هڅې کړندې کړې دي. د مهری په خبره په دې ورستوي کې د مرکزی حکومت سره مانګي کړي او کابو د وزره تازه د مزواکونه به په فرا ولایت کې ځای پر ځای شي. د فرا ولایت ولایتي شورا په داسې حال کې دا ولایت د امنیتي وضعیت څخه اندېښنه لري چې فرا ولایت په برابر کولسوالۍ کې د وسوال طالبان په برید کې یو لستنه د ملي اردو سرتیری وژل شوی دی.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به 10,000 افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د حاجیانو د لیږد بهیر له تېرې شپې راهیسې پیل شوی چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. په عین وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجیانو د افغان زیارتوالو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوې دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې واوري.
سعودي عربستان ته د افغان حجانو د لیک بهیر په پیلیدو سره د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وای سکل به افغانستان نه ډیر سره کسان د حج د کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار د شنبه پورس آزاد رادیو ته ویل چې په لومړی او دریو پروازونو کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي ته رسیدلې دي.
مثال
3000 حاجی سکل به ډیر سره کسان د حج د کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. زموږ درې پروازونه د سعودي په لور تللې دي او نور هم په نوبت سره ځي او تر یوې میاشتې پورې به دغه لړۍ روانه وي. دریو لومړیو پروازونو کې دوی له کابل او یو له هرات نه و چې په ټوله کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. د پتاسیال کې ده چې په تیرو کلونو کې سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په لیږد رالیږد کې زیاتې ستونزې موجودې وې. د ترانسپورټ او خوړو نشتوالی د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه موجودیت هغه ستونزې دي چې په تیرو کلونو کې ترې افغان حاجیانو شکایت درلود. خو دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار ډاډ ورکوي وایي هغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې موجودې وې اوس مهال هوارې شوې دي. نوموړی وایي د حج او اوقاف وزارت تر خپلې وسې هڅه کړې چې هر څه په منظمه توګه پر مخ لاړ شي او افغان حاجیان د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال له کومې ستونزې سره مخ نه شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي سیفور نیازی هم وایي چې د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجیانو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوې دي. دا وایي زه هیله لرم چې د تیرو کلونو په پرتله سږکال دغه بهیر لا ښه او منظم وي. دغه قضاوت نو بیا موږ هله په ښه توګه کولی شو چې حاجیان بیرته ستانه شي. له هغوی نه وپوښتو او د هغوی د معلوماتو په رڼا کې قضاوت وکړو. اغلی نیازی وایي د معمول سره سم د حج اوقاف وزارت چارواکي هر کال د ښه ترتیب او تنظیم خبره کوي، خو کله چې حاجیان بیرته هیواد ته ستانه شي نو هر څه برعکس ثابت شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. اته بجې او ولس دقیقې شوې. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او تغراس حقیقت سره په کندهار کې د شاتو تولید زیات شوی دی. د کندهار د کرنی ریاست مسؤلان وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د شاتو 250 فارمونه جوړ شوي چې په کې هر کال زرګونه کیلوګرامه شات تولیدیږي. چارواکي وایي چې د شاتو په فارمونو کې زیات شمېر کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار د کرنی او مالداری ریاست مسؤلان وایي چې د شاتو د مچیو صنعت د تیر خلاف اوس په کندهار کې وده کړې او هر کال زرګونه کیلوګرامه شات له همدې فارمونو څخه ترلاسه کیږي. چارواکي وایي دا مهال د کندهار په بیلابیلو برخو کې په 250 فارمونو کې د 150 کسانو لخوا د شاتو زرګونه مچۍ روزل کیږي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي چې سږ کال تر دې مهاله له دغه فارمونو څخه 8000 کیلوګرامه شات ترلاسه شوي او تمه ده چې د کال تر پایه دغه ارقام 8000 کیلوګرامه ته ورسیږي.
او د بندس فارمو کې مو یو نیم سل کسانو ته د کار زمينه مساعده کړې ده او وصل مو منظم بسته بندي کړې دي، منظم مساف کړې دي او د دې مو اعلانونه رادیوګانو ته ورکړي د وطني اصل دي. بل چې دي دا فارمونه چې دي هر کال زیاتېږي. ونوي کال کې موږ 3200 کیلوګرام اصل تولید کړې دي. خو که چېرې په منی کې د ریحان اصل هم وباسو د شاید اصل او پیسې دي 5500 کیلو ته په دغه کال کې زیاته شي.
نور زیاته کړي چې د کندهاري شاتو معیاري بستهبندي د دې لامل سوي چې په نړیوالو بازارونو کې هم خاص ځای او شهرت پیدا کړي. په عین وخت کې په کندهار کې د شاتو خرڅونکي وایي چې د کندهار شات په کور دننه او بهر ښه بازار لري او د هیواد نورو ولایتونو ترڅنګ بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. میرزا احمد او عبدالباري ازادي راډیو ته وویل چې له بهره د واردېدونکو شاتو په پرتله کندهاري شات با کیفیت او ارزانه دي.
عرب امارات مستوی دي، ایران مستوی دي، فرانسې ته په خپل فرانسویانو وړي دي، نو بهرني ملکو ته خلک مر دوبي ته مستوی دي، خلک راسوړي نو دا نو شات خلک پیژني هغه هر ځای ته خلک دي.
موږ د مختلفو ولایتو څخه هم راوړو د کندهار ته او د کندهار اصل هم چې د ریحان او مکس اصل دي او د نور د شر د چال د شار ټولو مختلفو دکانونو بیکریانو ته موږ ورکو، د ترانسپورت په وسیله یې وارې بیکري وارې کلچه پروشي ته موږ ورکو، چې هغه د جملې څخه دوه شپېته یا شپېته دکان زموږ په لاس کې دي، موږ خپل اصل ورکو.
د کندهار د کرنې ریاست د مسؤلینو په خبره چې د مچیو د روزلو د صنعت د پیاوړتیا لپاره د خپل وزارت څخه د شاتو د مچیو د روزنې د پراختیا پروګرام له لارې نوې بودیجه ترلاسه کړې، چې په مټ به د دغه صنعت په اړه وړتیا لا زیاته او د نوو فارمونو جوړېدو ته به زمینه برابره سي.
که په کندهار کې د شاتو مچیو ښه نتیجه ورکړې ده، په ګاونډي ولایت هلمند کې د خرما پر ونو نویو تجربو ښه نتیجه ورکړې ده. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلان وایي د خرما په هغو ونو د دوی تجربو مثبته نتیجه ورکړې ده چې په چیرو دیرشو کلونو کې حاصل نه ورکاو. په دې اړه له هلمند د الیاس تایی راپور واوري.
د هلمند کرنې د ریاست اړوند د پلان او ترویج د مدیریت مسؤلین وایي یو خصوصي زراعتي بنسټ مندلې ده چې د مصنوعي الکا او پیوند په واسطه د هلمند هغه خرما وي حاصل ورکوي چې په خپل سر شنه سوي دي او په تیرو څو لسیزو کې بار یا حاصل نه دی ورکړی. سید رفیع الله کلام ازادي راډیو ته وویل د هلمند اوبه او هوا د خرما د حاصلاتو او ترویج لپاره مناسبه ده او دوی به ډیر ژر په مرکز ولسوالیو کې د خرما د ترویج په خاطر د کروندګرو په تشویق او عادت کولو لاس پورې کړي.
لومړني ارقام شي چې د غوڅېړونو نتیجه ورکړي ده، هغه خرماوي چې مخکې به حاصل او میوه نه نیول اساس کال خوشبختانه د دغه مصنوعي القاب نتیجه کې دا موږ وتوانیدلو چې هغه خرماوي په میوه باندې راولو او پراتلونکو کې موږ پلان لرو تر څو دغه لړۍ په خپل څېړنیزو فارمونو کې تر تحقیق لاندې ونیسو. همدارنګه د دې ونې او هغه نیالګي چې دغه یو شمېر ولسوالیو ته انتقال کو تر څو په هلمند کې د خرما ونه ترویج او تکثیر شي.
حکومت په تیری یوې لسیزه کې د کوکنارو د بدیل په خاطر د بیلابیلو تخمونو او دانو د ترویج لپاره هلې ځلې وکړې، خو تر اوسه څنګه چې تمه وه په هغه ډول ځای نه دی نیولی. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي زعفران هم د کوکنارو په ځای د یو ښه بدیل په توګه غوره سوي دي او ان په کال کې دوه فصله حاصل هم ورکوي، خو دا چې په دې وروستیو کې په هلمند کې کوکنار په یو کال کې نږدې څلور فصله کرل کیږي او ښه شره هم ورکوي، ځکه نو زعفران په غډول چې باید وای د کروندګرو د توجه او پاملرنې وړ ونه ګرځېدل. د کرنې په برخه کې د عامه پوهاوي د یو خصوصي بنسټ مشر انجینر محمد حسن موسازی وایي سره لدی چې د کوکنارو په ضد د یو ښه بدیل لپاره د خرما د ترویج پروپوزلونه او طرحې د کرنې وزارت ته ورکړي دي، خو د هغو لخوا نه دي منل شوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل اوس یې په خپل شخصي لګښت سلګونه خرماوي د مصنوعي الکا د لارې پیوند کړي او حاصل یې نیولی دی چې په خپل سر شنې سوي او د لسیزو راهیسې بار یا حاصل نه درلود.
هغه ونې چې کله موږ الکا کړلې دغه ونو چې اوس د موږ ګورو میوې ډېرې ښایسته میوې کړي دي او هغو دانې م نیولې، پخوا میوه کوله خو دانه یې نه نیوله، خو د خوراک نه وې پخېدلې نه.
د ول د دې کار نه هدف دا دی چې حکومت ته وشي چې د هلمند اوبه او هوا د خرما لپاره مناسبه ده او کولای شي د کوکنار په ضد د یو ښه بدیل په توګه وکاروي. د هلمند د کرنې ریاست وړاندې تر دې د پستو د ترویج کولو په برخه کې کروندګرو ته د نمونې په ډول نیالګي او د هغو د ساتلو په برخه کې ورکشاپونه ورکړي وو چې د کروندګرو په خبره ښه نتیجه هم ورکوي او تر نورو پستو یې بار، رنګ او خوند بهتر دی. محمد الاستی د ازادي راډیو هلمند.
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خلاد کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او اچین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نن د ازادي راډیو د دوه بجو په خبرونه کې د روغتیا پروګرام لرو. کله چې د خبرونه په دوه بجو واوري چې تر درو بجو دوام کوي. ساعت اته بجې او څلرویش دقیقې دی. وسم فرشته جلال زیدر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیفنس وان خبرونه په بروکسل کې د ناټو د مشرانو د ورستي غونډې په اړه ویلي کنه خبره کړې چې وای ټول موافق ول چې د افغانستان لمیتی ځواکونه به تر 2023 میلادي کالم لا تړ کوي. د ناټو د نه ویشت غړو هیوادونو د مشرانو په اعلامیه کې چې د غونډې په پای کې خبره کړه ویل شي ول چې افغانستان باید یو بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. او لدی عمله به دوی خپل ماموریت جاری وساتي. په مقاله کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله ویل شوی چې د ناتو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره کتلی او هغه ته اقناعت ورکړی چې په افغانستان کې خپل عسكر وساتي. ولسمشر غنی لا ډیفنس وان خبرونه سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان د ناتو د غړو هیوادونو په بحثونو کې د اختلاف وړ نه بلکې د تفاهم مسأله ده. خو آیا د امریکا حکومت له افغانستان د خپلو عسکرو ایستل غواړي؟ اشرف غنی د ډیفنس وان خبرونه د دې پوښتنې په جواب کې ویلي چې دا نظر له ترامپ سره د هغه تر کتنې مخکې موجود و، خو تر کتنې وروسته نه. جمهور رئیس غنی ډیفنس وان خبرونه ته ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړی شخصیت او له مسایلو سره د چلند ځانته نظر لري. له دې امله مسالې باید له دلایلو سره ورته وړاندې شي. غنی ویلي، ویاړم چې په دې برخه کې مې د امریکا ولسمشر ته قناعت ورکړ. د برېټانیا د لیمل خبرونې په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو په اړه مقاله خبره کړې او په یو برخه کې لیکل شوی چې د امریکایي ځواکونو تلفات او د امنیتي ځواکونو په منځ کې پر هغوی حملې شایي امریکایي ځواکونه د خپلې طریقې بدلون ته اړ کړي. په افغانستان کې د امریکا محاربوي ماموریت له 2001 تر 2014 میلادي کال روان و چې په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې پر امریکایي قواوو نفوذي حملې زیاتې وې. دلی می لیکلی چې په ورسته یو ونی کې پر دریو امریکایي عسکرو په افغانستان کې حمله شوې، خو امریکایي پوځیانو ټینګار کړی چې داسې حمله د ماموریت ممانعت نشي کولای. د دلی میل د مقالې د لیکوال په باور یو جالب خبره دا ده چې په ورستیو کې یو افغان عسكر پر امریکایي پوځي حمله وکړه او هغه یې وژل، خو طالبانو یې په وړاندې متفاوت خبرګون څرګند کړ. په خو په داسې حمله په اړه طالبانو مسولیت اخیست یا به ویل چې حمله کوونکی له دوی سره ارتباط درلود، خو دا وری نه د نفوذي حمله مسولیت واخیست او نه ویل چې حمله کوونکی له دوی سره تړاو درلود. دا ور طالبانو یوازې د دې کار هرکلی کړی و.
او سملا افغانستان د باندې د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس په اشغال شویو سیمو کې د نویو يهودي مشتایونو د چوریدو د پلان په اړه خبرداري ورکړې ده. نو موري پرون په مسکو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې په بیت المقدس د او د امریکا د سفارت له انتقال وروسته وضعیت پیچلی و بل. په دې اړه نور تفصيل اجمل انوراندي کوي.
د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس وایي د اسرایلو لخوا په اشغال شوو سیمو کې د يهودي مشتایونو جوړول د فلسطینیانو لوی ستونزه وندېښنه ده. ښاغلی عباس چې د شنبې په ورځې په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل وویل د يهودي مشتایونو مسله د دوی لپاره ډیره مهمه ده او دا مسله د سیمې لپاره خطرناکه ده. نوموړي وویل چې د مخنیوي لپاره به دوی ټولې هڅې وکړي. خغلی عباس وایي په واقعیت کې نن زموږ سیمه او فلسطین له سخت وخت سره مخ دی او زه تاسو ته ویلی شم چې یو بل بحران رامنځته کیږي چې د فلسطین سره تړاو لري او تر هر څه مخکې د اسرایلو هغه هڅې دي چې غواړي په خان الاحمر کې نوي مشتایونه جوړ کړي. دا هغه څه دي چې موږ یې په اړه ډیر اندېښنه لرو. نوموړي له امریکا سره د فلسطینیانو اړیکې هم تر بل هر وخت ترنګلې وبللې او ویل امریکا د فلسطینی مهاجرو موضوع هیره کړي. د فلسطینی ادارې مشر د روسیې له ولسمشر سره په دې لیدنه کې له امریکا سره پر خپل اړیکو وغږېده. ویل محمود عباس ویل که څنګه چې تاسو پوهیږئ چې له امریکا متحده ایالاتو سره زموږ اړیکې تر بل هر وخت په خراب حالت کې دي، تاسو په دې هم پوهیږئ چې موږ له امریکایانو سره خپل ټول تماسونه بند کړي. د دې سبب دا واقعیت دی چې هغوی غواړي هغه جوړجاړی عملي کړي چې د پیړۍ معاملې بولي او موږ فکر کوو چې د دې پلان لپاره لومړی ګام بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال
دولت اسرائیل.
په دې لیدنه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل پوهیږي چې په سیمه کې وضعیت پیچلی دی. نو مولوی محمود عباس مننه وکړه چې د دواړو خيزو اړیکو او هغه څه په اړه ورسره سلام مشوره وکړه چې په سیمه کې روان دي. روسیې ته د محمود عباس تر دې سفر څو ورځې مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سفر کړی و او هلته یې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی وو. په عین حال کې له غزې څخه ریپورټونه وایي چې دغلته د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ تاوتریخوالي یو وار بیا زور اخیستې. د شنبې په ورځ پر غزه د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه د دوو فلسطینیانو د وژل کېدو ریپورټ ورکړل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د موټر چلولو په محل په موبایل خبرې کول منع دي، خو ډیر ځلې ترافیک پولیس ته نه معلومیږي چې چلوونکی له تلیفونه کار اخلي او کنه. په بریتانیا کې پر یوه سیستم کار روان دی چې که موټر چلوونکی د موټر چلولو په محل موبایل څخه کار واخلي نو رادار سیستم خبرداری ورکوي. له دې سیستم څخه اوس لندن ته نږدې په نورفولک سیمه کې په ازمیختي ډول پر لویه لار کار اخیستل کیږي. دا سیستم د موټر چلوونکي له موبایل ټلیفون سره په تماس کې دی. دا سیستم چې ویست کارټیک کمپنی جوړ کړی دا سکنر لري چې له موبایل ټلیفون څخه د ټلیفوني مکالمې په محل خبرېدونکي سیګنالونه تشخیصوي. کله چې موټر چلوونکی په موبایل خبري کوي د سړک پر غاړه یو څراغ بلاو ګل کیږي او موټر چلوونکي ته خبرداري ورکوي. د ویست کارټیک کمپنی په وینا دا سیستم د رادیو، بلوتوت او موبایل د سیګنالونو ترمنځ توپیر کولی شي. په بریتانیا کې د بلوتوت تماس قانوني دی ځکه که موټر چلوونکی بلوتوت کاروي اشاره ورته نه بلی شي. د خبرونې نیمایي برخه ته رسیدلیو. دا هم د دې سات د لنډ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي پکتیا او ننګرهار ته پلاوی استولي څو د هغو راپورونو څېړنه وکړي چې وایي په دې ولایتونو کې په هوایي بمباریو کې ملکیانو ته مرشوب له اوښتې ده. د افغانستان حکومت د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې وروستي تروریستي بریدونه غندلي دي. سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه. د امریکا د کورنی امنیت وزیر وایي د متحدو ایالتونو استخباراتي چارواکي د روسیې له لوري پرلپسې هڅې ویني چې له ټولنیزو رسنیو او نورو منابعو څخه د امریکایانو په منځ کې د درس پیدا کولو لپاره کار اخلي. د ایران سپای پاسداران ځواک وایي د شنبې په ورځ د دې هیواد په لویدیځ کې د عراق پولې ته نږدې درې تنه مشکوک وسلوال د عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې تېره شپه بلجیم د روسیې په سن پیټرسبورګ کې انګلستان ته د 0 په وړاندې په 2 ګولونو ماتې ورکړه او د دې سیالیو دریم مقام خپل کړ. نن شپه به د دغو سیالیو پایلو به وي. د اوسنی رادیو د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی هم د ځوانانو لپاره تاندې څنګه
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو زده کوونکو په اړه غږیږو چې په ښوونځي کې له استادانو سره بد چلند کوي او په زور غواړي چې هم د غیر حاضرۍ په صورت کې حاضر او هم په امتحان کې کامیاب شي. ولې زده کوونکي په ښوونځیو کې له زوره کار اخلي؟
زموږ استاد دوه ارکانو نمرې کم ورکړې او هلو
د دې کار پایلې بڅوي.
جبري سپارچه ورکول کېږي او کلیغې سره هم ونسو بیا له کورنیو د خلکو سره تماس نیول کېږي او له تعلیمي سیستم ویستل کېږي.
او څنګه دغه ستونزې حل کېدلی شي؟
فقط قانون چې تطبیق سي جدا باور لرم چې دا مشکلات ان شاء الله حل کېږي.
د تاندې څنګه په دې خبرونه کې چې همایون هیواد جوړ کړي او زه مسکا هوته کې وړاندې کوم هم دې مسلې ته تم کېږو.
د معرف وزارت چارواکي وایي یو شمېر زده کوونکي د ښوونځیو نظم نه مراعتوي او تر څنګ یې له زوره کار اخلي. دوی که ښوونځي ته نه راځي هم په استاد په زوره ځان حاضروي او که یې هیڅ زده نه وي او استاد ته سپینه پارچه ورکوي بیا یې هم توقع دا وي چې استاد یې حتماً کامیاب کړي. که داسې ونه شي دوی ښوونکي ګواښي، بدې خبرې ورته کوي او حتی وهي. په کابل کې د یوې لیسې زده کوونکی محمد ارشاد هم دغه ستونزه راسره شریکوي.
دا د لسم یولسم دولسم پالکان دی چې داسې کارونه کوي، جنگ کې استادان وهي او دا جنجالونه کې مکتبو کې هم دې نه نه کې هم دې باندې نه نه ورته نه نه وهي چې نه څو اختار کې دې باندې استاد وایي چې دې باندې راوز زر ته وراړې مې ځ نه پران در تراولي یا خپل یو بل نه پران تراولي استاد وهي دې باندې نه نه سره جنگ کې مکتب نه نه نه.
محمد ارشاد د خپل هغه استاد کې سهم را تکوي چې په خوانځي کې د زده کوونکو لخوا وهل شوی وو.
موږ خپل مکتب کوم د شو واقعا سره ولا چې موږ استاد وهل یو دوه ارکانو نمرې کم مرکړې وهل یو سترګې بخې پخ کړې ولا ایت ڈاکٹر عمر سعود بیا بگرامے ول سوالی تی بوت تی بیا بگرامے ول سوالی اغور کلا سدا ویسے پرچے جبری سے پرچے جبری مار کلا الگ دخپل بگرامے پلار راغ وزر تبر تاغ می برتے سے پرچے رات رات کڑلا
دا کابل خار دای ویلی سے خون کی چنا غواڑی نو می واخستل شوای پاڑی رو خوان زیو کی دا استادان و اس د کون کو ترمن ستون زرا منست کیگی
شاگردای بی بند و بی بار اسن
شو دس بی بند و بار ز کون کی چا چ خون زیت ناراضی د کال پ اخر کی افضل و گوری حاضری ورکشی وای مخت نمبر راکړه گواخ کوي تعلیمی حوزه او د خوانځي مدیران ټول په دې پوهیږي حتی د معرف وزارت له دې مسلې خبر دی ما په څلور پنځو خوانځي کې استادی کړي په ټول خوانځي کې چې ویني همدغه حال دی
نمې کول مکتبو کې ویني نمې ګپوس
یو بل خون کې نورلا زازای بیا کورنۍ ګرمي غني چې خپل اولاد په سم ډول نه تعقیبوي او د هغوی لکړنو ځان نه خبروي ځکه خو هغوی هرڅه چغواړي کوي
پلار راغی ویل چې زما زوی په څوم صنف کې دی او چرته دی یعنی دا د دینه نو خبر چې زما زوی دومره وخت یا څو کال مکتب ته ځي په څوم صنف کې دی یعنی فامیل دومره به توجه و چې نه پیدل زوی تر څوم ټولګي پورې زده کړی کړی دی فامیل نه توجه ورته نه کیږي هغه هر کار چې وغوړي زړه کولای شي ټولم داسې نه دي لږ تعداد دي چې د بسته مکتب او یا د بسته منطقې نوم بدوي او یا د ښوونځي نوم بدوي هغه محدود کسان دي ولې د یو بدماشه لږ تر شا که څلور یا پنځه کسان نور ودرېږي هغه نور هم تشویق کیږي
ارواپو استاد ضیاءالحق شمس وایي هغه زده کوونکي چې په ښوونځي کې ناسم چلند کوي او همداسې فارغېږي په خپل راتلونکي ژوند کې به هم همداسې وي نوموړی په ښوونځي کې د زده کوونکو د بد چلند له کبله نورې راټوکېدونکې ستونزې هم را په ګوته کوي
په فردي ډول سره د وګړو عزت او ابرو ته توهین دی د وګړو ازادۍ ته توهین دی د وګړو عقلانیت او منطق ته توهین دی ابتکار ته توهین دی مونږ په زورګویه ټولنه کې ابتکار او خلاقیت نه لرو ځکه چې څوک فکر نه کوي استعدادونو ته توهین دی یو ډول هغه استعدادونو چې کولای شول هغوی مثلا په سلګونه کتابونه ولولي ولیکي او مقالې ولیکي ولولي لایق کسان واوسي مبتکر او خلاق واوسي دوی خپل استعداد راوړي په همدغه زورګویه موډلونو باندې مصرفوي دوی هم په دې سرچینو پسې ګرځي چې څنګه د یو چا ملاتړ پیدا کړي یو قومندان یو زورګوی د دوی ساتنه وکړي څنګه داسې ملګري پیدا کړي چې د سره په جنګ او جګړه کې یو ځای واوسي بالاخره په ټوله کې د خشونت فرهنګ تقویه شي ورسره فکر کوو مکتب هم هماسې یو ځای دی چې تاسو کلب کې ورزش کوئ همداسې کولی شي څوکۍ په لغته ووهي همداسې کولی شي یو بل ووهي وټکوئ همداسې کولی شي لکه باندې بازار کې چې سره برخورد کوي استاد سره برخورد کوي مدیر سره برخورد کوي داسې شیان د ټوله متاسفانه پایلې دي او نتایج دي چې په ټولنه کې منځ ته راځي او کیدلی شي همدغه موډل نه د دوام لامل هم وګرځي
دا معرف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق ملمنی چې په خوانځیو کې یو شمېر زده کوونکي له زور څخه کار اخلي خدا چې دوی په وړاندې څه کوي نو موړی وایي
حضورګویي قلدوري بې تربیتوب د قانون نه منل ل خپل ټولګیوال سره ل خپل خون کې سره او د خوانځي له محیط سره ناوړه چلند کول دا ټول هغه څه چې متاسفانه د غټو معضلاتو په توګه زموږ پر وړاندې پراته دي پوهنې وزارت په څو مشخصو ځایونو کې قانوني صلاحیتونه لري او له غنه استفاده کوي څوک چې خوانځي ته نه راځي هغه غیر حاضریږي څوک چې خوانځي کې بې نظمي کوي هغه اول ځل ورته اخطار یا خبرداری ورکول کیږي په دویم ځل د لنډ مهال لپاره هغه له خوانځي نه محرومیږي په دریم ځل هغه ته جبري سپارچه ورکول کیږي او غې سره هم ونسو بیا له کورنوی دی خلکو سره تماس نیول کیږي او له تعلیمي سیستم ویسل کیږي
دا خون کې نورلا زازی باور داده ک چې ری په خوانځي کې خون کې لاس د کونکو سره پر نرمخ چلن وکړي او دا بې نظمۍ په صورت کې د وهلو په ځای هغوی تنبیه کړي دا خون کو او ز کونکو اړیکې به ډیر ښې وي
هر استاد باید د خپل شاګرد سره مینه وخی په نوې میتود سره چې هغه میتود باندې شاګرد زده کړه کولای شي یادګیری کولای شي چې وکړي هغه میتودونو څخه ګټه واخلي او شاګرد صنف کې خلل کوي کولای شي وخانه زیری کوي تکړي د یو تنبې ده کولای شي ورته وي چې زه د سر معلم ته معرفي کوم کولای شي چې ورته وي چې زه ساسو والدین ته یو استلام لګم دا تنبې شته او شاګرد د نورو شاګردانو په منځ کې پیږي چې دا د زما پلار وغوښتل شو یا زنان یو خانه قید شلمه د اساس باندې کولای شي تنبې شي او هغه خپل ستونزو ته پام وکړي او بیا دوباره هغه تکرار نه کړي
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ
دا چې ولې زده کوونکي په خوانځي کې د خونکو سره لانجی کوي د دغه ډول لانجو پایلې څه کیدلی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کیدلی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد پوهنې وزارت له پخواني مرستیال او د ښوونې او روزنې پوهنتون له استاد پوهنمل رهیل فرمولي سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم
مسله دا چې ولی از د کوون کې دغه سی کارونه ته مخه کوي سره لچلتا تعلیمی مرکزونه کورسونه په هندونه خوانځي ډیر زیات دي ولی په دغه ماحول کې مز د کوون کې د ته تمایل خې چې د باید چاقو ځان سره ولري یا بوکس پنجه ځان سره ولري
کې دای چې هغه د سی کا آگاهی ځان سره نه لري د هغه کورنۍ ورته خلاره ورته ویل نه دي او درم کې دای چې هغه د مکتب بیرونه هغه د سی خان دیوالان ځان سره نه لري دا عمل لاس پلاس کې تر سوچ دا ځوان خپل مسئولیتونه په شاتوګه احساس نه کی خو زما اصلي پیغام دا ده چې تر سوچ قانون تطبیق نسی تر سوچ دا ځوانان سره قانوني او اکادمیک برخورد نسی دا عمل نورم ادامه پیدا کی
موږ د زینو خوانځي څخه په خار کې هم داسې ریپورټونه درلودل چې هغوی جګړې کړې دي او بلې وژلې دي سره ستاسو په باور که دغه حالت دوام کوي نورې څه بعدې پایلې به ولري
معلومه خبره چې منفي پایل لري کله چې او یو ځوان درس نه وایي ځان سره چاقو راولي او استاد ته دی نور ځوانان چې درس وایي که دا دوام متعلم یو نمرې اخلي هغه چې درس وایم هغه هم کامیاب کی هغه چې درس نه وایي ځان سره چاکول راولي هغه هم د یو نمرې واخلي بیا دا خو یو منفي انګیزه تولیدوي د نورو سره هغه هم وایي چې زه درس وایم زه کوشش کوم شپې تر ناوخته پورې درس وایم تر څو چې کامیاب شم ښه نمرې واخلم هغه چې درس نه وایي هغه هم نمرې اخلي خو بیا هغوی سره هم داسې یو منفي انګیزه ایجادوي ښه درس نه وایي او دا د افغانستان د آینده لپاره هم داسې یو منفي پایل لري کله چې دا درس نه وایي د آینده لپاره دا د وطن بچی ده خو بیا ډېر مشکلات را پیښیږي
یو شی دا چې دغه په ښوونځیو کې ورو ورو په یو بد فرهنګ بدلیږي چې یو څوک ډله ځان ته جوړوي یو څوک د زور خبره کوي یو څوک غواړي په خپل زړه کار وکړي د دغو ډلو د دغه سې کسانو مخنیوی څنګه کیدلی شي په ښوونځي کې کورنۍ څه کولی شي خپل معرفي وزارت په دې برخه کې څه کولی شي
د دې مشکل په اړه خپله کورنۍ مسؤلیت لري چې خپل ځوانانو ته وایي چې دا یو منطقي حل لاره نه ده او مهم دا ده چې وزارت معرف خپل مسؤلیت لري تاسو چې دا افراد شناسایی نه کوي وزارت داخلي ته نسپاري او عدلي ارګانونو ته نسپاري دا مشکلات دمه پیدا کوي هم کورنۍ هم وزارت معرف جدا مسؤلیت لري چې دغه افراد چې تاسو ول چې ګروپونه جوړ کړي ډله جوړي نور لپاره مشکلات جوړي فقط قانون چې تطبیق سي جدا باور لرم چې دا مشکلات ان شاء الله حل کوي
خوانځو کې د استادانو ترمنځ ډېرې ستونزې په جرګو او عذر خلاصېږي خو د ښوونې او روزنې ماهرین وایي هغه څه کوون کې چې سرغړونه کوي باید د ښوونیزو مرکزونو قوانین پرې تطبیق شي چې بیا د نور زده کوونکي دغسې ناوړه کارونو ته لاس وانهچوي ورسره کورنۍ مرسته کولی شي چې په خپل ماشومانو او ځوانانو خیال وساتي او که چیرې هغوی په ښوونځي کې داسې چلند کوي چې مناسب نه وي ژر تر ژره دې د هغو د اصلاح هڅه وکړي چې دغه ناوړه چلندونه یې په عادت بدل نشي د تاند څانګې د خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
اوریدونکو سلام ستړي مشي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د افغانستان د ولسی جرګې د نوماندانو ابتدایي نوم لړ اعلان کړ د دغه لیست ل اعلانې دوه وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یو میاشت وخت لري چې د نوماندانو په اړه کوم شکایتونه چې دوی تر سپارل کیږي باید رسیدنه ورته وکړي او همداراس په دې وروستیو کې جمهوری ریاست د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لوري دوی ته د کاندید کمشنرانو لاستول شوی لیست څخه کم شمیره کمشنران تایید کړل او پاتې نور بیرته رد شوی دي دا چې تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته څومره شکایتونه رسیدلي او د دغه کاندید کمشنرانو ردیدل د دوی په چارو څه تاثیر کړی د حقیقت څه دی دیونې خبرونه هم دې مسلې ته ځانګړې شوې ده د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کمشنر غلام دستګیر هدایت سره مو پرې مرکه کړې
ډېر مننه کوم هدایت صاحب چې وخت مو راکړ په پیل کې غواړم دا پوښتنه مطرح کړم چې د شکایتو کمیسون خپل کارونه شروع کړي دي کوم مرحله ته رسیدلي یاستئ او کارونه څومره مخته تل دي مېرمن
د شکایات د کمیسیون کارونه لکه چې تاسو ته معلوم دی د تقویم له مخې او د انتخاباتو د قانون په اساس باندې خپل مراحل طی کوي او په معین وخت کې کله چې دوی ته شکایتونه راورسیږي هغه پروسس کوي. دا دوه برخې لري، مخته شکایتونه یو د ولایتو په سطحه د کاندیدانو د طرف نه او یا د عادي اشخاص د طرف نه بر علیه د کاندیدانو بعض شکایت او اعتراضات مختصب شوي، هم په مرکز کې هم په ولایتو کې. د کله چې شکایت ثبت شي د مود طرز العملو په اساس هغه بیا ثبتیږي، تصنیف کیږي، بررسی کیږي، تحلیل او بلاخره د کمیسیون د غړو مخې ته ایښول کیږي چې څو فیصله او تصمیم باندې ونیسي. موږ معمولا د قانون په اساس دوه کټګورۍ تصامیم یا کمیسیونونه لرو، یو په ولایاتو کې په سطحه چې هلته باید دا پروسه تکمیل شي او په ابتدایي شکل باندې په ولایاتو کې تصمیم ونیول شي. مګر متاسفانه له دې امله چې هغه لست یو سل دوه نفره لست د کمشنرانو چې د قانون په اساس مو ریاست جمهوري مقام ته وړاندیز کړی و، د هغه جملې نه فقط 28 نفره منظور شول او مختر لست د هغه راغی. د پته سوال کده چې موږ په هر ولایت کې درې کمشنران باید ولرو تر څو دوی قادر پدې شي چې تصمیم ونیسي د یوې قضیې، د یوې اعتراض او د یوې شکایت په ارتباط، تر څو عدالت او شفافیت په ټاکنو کې منځته راشي.
یعنی دغه مسلې ستاسو کارونه یو څه ټکنی کړي دي؟ بلې،
بل شکت طبیعي ده چې د قانون له مخې نه په ټولو ولایتو کې باید موږ دفترونه فعال وي، خو متاسفانه د دغه لست او شتو نفرو د رسیدو سره سم موږ په کټ یو تدبیر ونی. فقط تدبیر هم دا و چې 50 تغاتو لوی ولایتو ته درې درې تنه کمشنران ولیږو تر څو هلته قضایاوې چې لږ لوډ یې هم ډېر دی او رش هم ډېر دی د اعتراض او د شکایتو هلته دی وکړی شي خپل تصمیمونه د قضایاو په ارتباط ونیسي، تر څو په مرکزي دفتر یعنی په کابل کې په دفتر باندې دغه فشار د کار لږ اندازه کم شي. ولې په دې چې نن سبا ټول د افغانستان ټولې قضایاوې د انتخاباتو په ارتباط ټول مرکزي دفتر کابل ته راځي، نو طبیعي ده چې په کارو کې لږ څه سکتګي رامنځته کیږي.
او دغه کمشنران چې تاسو لست جمهوری ریاست ته لیږلی وه هغوی تایید نه کړه، اوس به دا مرحله بیرته له سره شروع کوي؟ ځکه چې کمشنران خو تقریبا د نویو یا کمو زیاتو شاوخوا کمشنران چې نه وي، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه مشکل سره مخ یاستئ، دغه مشکل اوس څنګه حل کوئ؟
دلته دوی خبرې دي، یو دا دی چې د مغه یو سل دوو نفرو د کاندیدانو یا د جملې نه چې موږ پیشنهاد کړو ریاست جمهوری ته، څلور دېرش د هغه د حقوق بشر د کمیسیون د طرف نه معرفي شوي وو چې متاسفانه ته تیرو ورځو پورې حقوق بشر هغه لازم اسناد چې ریاست جمهوري غوښتي وو د مخترونه لیګل تر څو چې موږ به ریاست جمهوری ته د ارزیابۍ د پاره ولیږو. نو نن سبا هغه څلور دېرش نفره مجددا په ریاست جمهوری کې یا په ریاست دفتر کې د څېړنې راندې راشي، کېدای شي یو تعداد اشخاص د هغه نه مخته بیا رامعرفي شي چې بیا به د دوی نه هم کومک واخلو په ځینې ولایتو کې به د دې د وظیفونه د دې نه استحصال د وظیفې وکړو. خو بله امیدواري د موږ دغه ده چې د یو سل دوه نفر نه چې موږ ریاست جمهوري ته معرفي کړي د یو پړاو یو ویشت نفره رامعرفي کړل، په څو پړاوو باندې موږ امیدواره یو چې د ټول یو سل دوه نفره معرفي شي تر څو ټول افغانستان کې فعالیت ولایات د موږ فعال شي دفترونه. نو امیدواره یو چې دا لړۍ دوام وکړي، اما په دې داسې موږ ته ځواب نه دی راکړل شوی چې مطلق هغه نور نه منظوریږي، صرف دغه تعداد د دې د ارزیابۍ نه تیر شوي او موږ ته یې رالیږلی دي.
او هدایت شوې پوښتنه چې ولس سره مطرح ده، د اقل هغه چا چې ځانونه کاندید کړي او لیست نه وتلي دي، ابتدایي لیست اعلان شوی، هغه څوک چې وتلي دي د کوم پروسیجر له مخې به مخته ځي؟ په نهایي لیست کې چې کله اعلانیږي په څه شکل به بیرته دې لیست ته راځي که دغه مسله تشریح؟
په دې ارتباط خو موږ میکانیزمونه موجود دي، کله چې د یو چا په ارتباط اعتراض راغی یا شکایت راغی د کوم کاندید مورد کې په شعباتو کې چې تاسو غوښتي وي د نږدې ځه به هغه دفاتر او هغه سیستم هغه فلو د شکایت چې موږ ایجاد کړي د نږدې ځه به یې ووینئ چې چیرې ثبتیږي شکایت، څه رقم څېړل کیږي او څه رقم تحلیل کیږي او بالاخره د کمیسیون د میز سر ته راځي. دا سیستم به تاسو وګورئ، ډېر یو منظم سیستم ورته په نظر کې نیول شوی. په دې ارتباط هېڅ ستونزه نشته او د نورو شعباتو نه هم دلته کارمندان ځای په ځای کړي دي، یعنې تقویتي ټیمونه هم جوړ کړي دي شکایاتو اعتراضاتو د څېړنې دپاره. راغلو اصلي سوال ته دی چې خلک چې حذف شوي دي د ټاکنو د کمیسیون د خونه، د هغوی شکایت څېړل کیږي. اصل د موږ دپاره دغه دی چې دغه ټول کاندیدان مستحق دي په دې چې په رای ورک په انتخاباتو کې یا ټول ټاکنو کې اشتراک وکړي، دا یو اصل دی. مګر دا چې کمیسیون د انتخاباتو د کوم دلیل او د کوم استدلال او د کوم سند له مخې دا خلک حذف کړي وي، نو موږ به د کمیسیون د انتخاباتو نه پوښتنه کوو چې خپل قوي مستدل او قانوني اسناد راکړي چې څو د دې تصمیم
دیدی تصمیم په کورسی کینی په غیر دغه نه د خلک برته کېدای شي لست شامل شي
او تر اوسه پورې د کوم کسان چې په ټولو ولایتو کې سل شوی دی د لست نه تاسو چې اسناد بررسی کړي کسان مس ډیر زروي څومره کسان امکان شته چې برته راشي
ښه د دې پیشبینی خو ډیره مشکله ده خو مجموع کې اوسله یو څلوېښت نفره فعلاً تر اوسه لست تکمیل شوی چې دا حذف شوی دی د ملي شورا ته یا پولیسي جرګې ته کاندیدانو د جملې نه اما دا فعلاً ډیره زروي چې ووایو چې هغه دی څوک به بیرته لسته شامل شي فقط هغه به اسناد څېړ دی دلایل او مقابل جانب دلایل به لیدل کیږي پس دغه به اما پیشبینی کیږي چې یو تعداد کېدای شي دوباره لسته شامل شي
او یو بله مسله چې دا کوم کسان چې اوس ځانونه کاندید کړي او نوم په ابتدایي لیست کې شته دوی ته خلک څنګه مثلا که شکایتونه موجود وي په څه شکل راځي خپل شکایت مطرح کوي
د دې لپاره موږ یو ډیر ساده او ډیر یو بسیط سیستم په نظر کې نیولای کله چې څوک شکایت کوي هغه فقط د موږ دفاتر ته یا په ولایاتو کې او یا په مرکز کې کابل ته مراجعه کوي یو فرم دی چې فقط د دې درې دقیقې دربار نیسي هغه کې د دې دغه شکایت درجیږي او تلاندې امضا اخیستل کیږي او دایره رخصت کیږي او بالاخره هغه پروسس کیږي طبیعي ده چې د شکایت ثبت وخت کې د دننه اسناد هم غوښتل کیږي دلایل او مدارک هم غوښتل کیږي که د په دسترس کې وي نو ډېره بښه وي او که نه د شکایت د ده غیر مستدل وي او یا غیر مستند وي طبیعي ده چې هغه نه منل کیږي او د دغه اسناد و دلایلو په اساس چې شاکی را کوي بیا موی مقابل جانب نه چې نن سبا عمدتاً زیات کمیسیون د ټاکنو کمیسیون ډېر د شکایاتو لاندې دی یا په اصطلاح مشتکه علیه دی یا د هغه نه زیات شکایت شوي دي د شکایت ټول دی ته متوجه دي چې د یو سیستم په اساس به انشاءالله یو موږ تخنیکي او حقوقي ټیمونه په ګډه د ټاکنو د کمیسیون د تخنیکی شعبو او حقوقي شعبو سره یو ځای هغه اسناد چې هلته موجود دي څېړي او د دغه شاکیانو قناعت به فراهم کړي حتی داسې شکایت هم موږ ته ثبت شوي دي چې په طور د مثال یو کاندید په یو ولایت کې د اوس مسله ګروپونه لري غیر قانوني ګروپونه لري او همدا اوس خلک تهدیدوي امنیت او نظام ته خطر په دایمي ډول ایجاد کړی د دې قبیل نه هم شکایتونه موږ ته راغلي خو دا هغه شکایتونه دي چې د شکایاتو په کمیسیون پورې اړه نه لري د شکایاتو کمیسیون څنګ ته یو بل کمیسیون دی چې د مسله او قواو یا مسله او ګروپونو شتون او په هغه کې عضویت او په هغه کې قمانداني څېړل کیږي چې په هغه کې د وزارت دفاع امنیت ملي وزارت داخله او محلي ارګانونو ډیر باصلاحیته غړي شتون لري او رئیس د دې کمیسیون هم رئیس د شکایتو د کمیسیون دی نو دغه د مسله قوا او مسایل او دغه غیر قانوني ګروپونو درلودل او د سلاو درلودل چې دوی بیا په قاچاق کلاس ولري دوی په غصب د مځکو کلاس ولري دوی په بشري نقضونو کلاس ولري او په جنایاتو کې دوی دخیل وي نو دا هغه موارد دي چې د بل زمیموي یا خاص کمیسیون چې جوړ شوی دی دغه د وظیفه جز دي دا مسله
یعنی هغه شکایتونه هم تاسو ته راجی کیږي تاسو به راجی کوئ دغه
اجالتن چې هغه کمیسیون بل دارلنشان لري صرف دغه څلور غړي او یو رئیس لري نو د شکایتو د ثبت پروسه اجالتن د موږ د کمیسیون تاریخ نه مخته ځي د شکایتو کمیسیون تاریخ نه اما بیا کله چې مشخصه شي چې دا د دې بورې اړه لري د تعریفر کیږي او د دې د تصمیم او د څېړنې لاندې نیول کیږي
او هدایت چې یو اندېښنه چې موجوده و د کاندیدانو یا انتقاد هغه دا و چې سیاسي مال د نفوس کیږي دغه مسله تاسو چې تر اوسه پورې کوم ارزونه لري څومره قابل د لمس و او څومره واقعیت سره اړخ لګوي
که د تاسو هدف د دولت او د دولتي چارواکو وي نو شخصا زه د داسې شي شاید نه یم چې یا د کوم سفارش شوی وي یا د کوم تاکید شوی وي د چاپ مورد کې او یا د کوم خاص سړی ماته معرفي شوی وي او یا دا چې د چاپ مورد کې خاصه پاملرنه غوښتل شوی وي زه د داسې شي شاید نه یم موږ په ډېر مستقل ډول او په خپلواک ډول خپل سیستمونه خپل همکاران او خپلې دندې عیاري کړي دي زه د داسې شي شاید نه یم تر اوسه پورې
او څومره وخت کې به د تاسو د شکایتو د ارزونې پروسه دوام کوي او نهایی لیست کده شي دغه پروسه لږ زره تشریح کړئ
د خو د قانون په اساس باندې د ولایاتو کې هم 15 ورځې د بررسۍ او د څېړنې د پاره لرو د شکایتو او د اعتراض د څېړنو او د تصمیم نیول د پاره بیا 15 ورځې په مرکز کې لرو یعنی دوه مرحله یې د مختصمیم ټول نو اوس چې په ولایاتو کې اکثرا موږ دفاتر فعال شوي یا فعال نشول یا دا چې کمشنران هلته توظیف نشول، ادې مانا دا شوه چې د ولایاتو وظایف هم باید په کابل کې اجرا شي، یعنی تصمیمونه دلته ونیول شي. نو د ولایاتو وخت چون دلته په کابل کې فشار او لور د کار به حد زیات شوه، یعنی د ولایت څلور درش ولایت کار هم کابل ته راغلی، نو موږ ناګزیره د ولایاتو وخت هم موږ دلته استفاده تیو کو، یعنی 15 ورځې او 15 ورځې چې په خپل مرکزي دفتر صلاحیت لري قانون له مخې هغه نه موږ استفاده وکړو، چې پس وی میاشتې نه موږ کولای شو د لیست یا د نوملړ په ارتباط خپل نهایي نظر ورکو او کمیسیون د انتخاباتو هغه بیا اعلان کړي د قانون په اساس باندې.
او دومره فشار کې فکر کوي چې حق په حقدار ته وسپارل شي او هغه څوک چې شکایت لري د هغه شکایت ته به په سم شکل رسیدنه وشي؟
دلته داس دی چې د ډیر منظم عملیاتي پلان د دې لپاره موجود دی، د دې لپاره کارمندان توظیف شوي دي په سیستماتیک ډول، یعنی داسې په مرحله ای ډول دا کارونه سنجول کیږي، لکه ډیر یو منظم سیستم د دې لپاره موجود دی که تاسو وختي و هغه بخش ته هم ورشئ، هغه بند نږدې ځای وګورئ چې په ډیر منظم ډول یوه مرحله بیا بلې مرحلې ته شکایت ځي او بلې مرحلې ته په سیستم په دغه منظم ډول راځي د کمیسیون د غړو مخې ته، او هغه په ارتباط هم تصمیم داده چې انشاءالله بیا به تصامیم د مطبوعاتو او د مدني ټولنې حتی احزاب هم که علاقه ولري بیا به دغه په مخ کې تصامیم اجرا نیول کیږي او ابلاغ کیږي.
هدایت صاحب، روستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو د شکایتو د کمیسیون د کمیشنر په توګه باندې، یعنی ډیر مسؤلیت هم په اوس مرحله کې د انتخاباتو د پروسې تاسو سره جي کیږي، عمده او لوی اندېښنه مو څه ده؟
ښه، زه یو شینه لږ اندېښنه لرم، جالتاً کارونه په نسبي ډول دا د افغانستان امنیتي وضع ته د ټولنیزو مشکلاتو ته دې ته په کتو سره لږ د اندېښنې وړ موضوع دا ده. یو هم دغسې فرهنګي مسله ده یا دغسې یو عادت شوی د ډېرو څو انتخاباتو نه په کتو سره. متاسفانه موږ حدودا په ملي شورا ته یا ولسي جرګې ته 2000 نفر نه څه کم زیات کاندیدان لرو. موږ په مجموع کې 250 نفر هلته کرسۍ موجودې دي. د متباقي طبیعي ده چې هغه هلته نه کامیابیږي او لاره نه مو پیدا کوي. د اندېښنې وړ ځای دغه دی چې دغه متباقي خلک به لږ څه ناراضه شي، او د دې نارضایتي کله کله د تیرو انتخاباتو ته په کتو سره کیدای شي کله کله لږ لانجمن شي. ولې په دې چې په افغانستان کې عادت دغه سې دی چې ته یو چاته چې ووایې چې ته دغه پروسې ته د لاره پیدا نه کړه، نو بیا هغه ناراضه کیږي او هغه بیا ماجرا ایجادوي، یو دردسر جوړوي، یو ټولنیز مشکلات رامنځته کوي. دغه لږ د اندېښنې وړ ده، خو زه په دې عقیده یم که ټول انتخاباتي شریکان لکه دولت، لکه بهرني ټولنه او داسې مدني ټولنه، خپل کمیسیونونه او ملت ټول په یو ښه ذهن باندې، په یو ښه نیت باندې دغه پروسې ته ورداخل شي او دغه نتایج ومني په واقعي ډول، زه مطمئن یم چې دغه ټاکنې به د افغانستان دپاره د ثبات، ترقی او هوساینې لامل شي انشاءالله.
انتخابات شکایتونو د کمیسیون کمیشنر څارنمل غلام دستګیر هدایت، ډېره مننه چې وخت مو راکړ.
سلامات.
چه خوب